دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوی دي. نن د نهی اسی شنبه ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې اتمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په فیصل آباد کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ منزل کیږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې به ورسو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې دویش کسان وژلي دي. په بحیر عرب کې په جنگي مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو پوځونه کراچۍ ته رسیدلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي سره په لیبیا کې د ولسي وګړو د وژنې حساب کوي. د پاکستان او افغانستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي او د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ کرکټ میچ په سریلانکا کې روان دی. دا خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې دویش کسان وژلي او تر سلو پورې یې ژوبل کړي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فیصل آباد سیویل لاین پولیسو مشر عبدالقدیر ویلي دغه چاودنه په یو سی این جی سټیشن کې د یو ګاډي له امله ترسره شوې ده. د چاودنې سره خوا ته د پاکستان د استخباراتي ادارې دفتر هم دی. ژوبل تنان د فیصل آباد الایټ او سیویل هسپتالونو ته وړل شوي دي چې پکې د ځینو حالت خطرناک ښودل شوی. د پاکستان سمندري پوځ په قربتوب کې 15 ورځنی نړیوال سمندري مشکونه د نن نه په بحیر عرب کې شروع شوې دي. د مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو سمندري ځواکونه کراچۍ ته رسیدلي دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په دې مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د امریکا، برتانیا، چین، انډونیشیا، سعودي عرب او نورو هیوادونو سمندري جازونه د کراچۍ بندرګاه ته رسیدلي. د پاکستان سمندري پوځ اعلی چارواکو ویلي دا مشکونه د ترهګرۍ ضد وسلې او نشه یي توکو د کاچاګ او سمندر کې د غلا ډاکو زیات شو خطرو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. په بلوچستان کې ټولو سیاسي ګوندونو د روانو بدمنو پر ضد په 12 مارچ په ټول بلوچستان کې کاربندیز او په 15 مارچ د لاریونو اعلان کړی دی. بلخوا په دغه صوبه کې تختول شوي دوه ججان نن بازیاب کړل شوي دي او د صوبې په یو شمېر برخو کې درې د پیژنګلونه وتلي مړي هم موندل شوي دي. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې غړي وایي د دوی په صوبه کې د حکومت د داسې پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د اسلامي هیوادونو تنظیم OIC نن د سعودي عرب په جده ښار کې د لیبیا د ولسمشر معمر قذافي د ځواکونو لخوا په مظاهره چانو بمباري او تشدد په سخت ټکو کې غندلې او د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل یې غږ کړی چې په دې لړ کې د خپله ډیوټي ترسره کړي. په دغه غونډه کې د 55 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون وکړو او د لیبیا په حالاتو یې خبرې وکړې. د دې سره سره فرانس او برتانیا د ملګرو ملتونو د اجازت په انتظار دي چې لیبیا سره هوایی تعلقات قطع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي او د هغه د پلویانو نه په ولسي وګړو د تشدد احتساب کوي. دی وایي
We stand for democracy. We stand for an observance of human rights.
موږ د جمهوریت لپاره ولاړ یو. موږ د بشري حقوقو د څارنې لپاره ولاړ یو او موږ په ډاګه د لیبیا ولسته د پیغام لیکدو چې موږ به له تاسو سره د تشدد او د روان جمهوری آیډیالونو د ځپلو پر ضد ولاړ یو کوم چې موږ دغلته ولیدل.
د خاغلی اوباما د دې وینا ترڅنګ د ناتو جنرال سیکرټري اندرس فوغ رسموسن ویلي د راروان زیارت په ورځ به په برسل کې د ناتو په غونډه کې د لیبیا په حالاتو هم خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په لیبیا کې د 1 ملیون نه زیات خلک بنیادي ضرورتونو او مرستو ته سخته اړتیا لري. نن د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ مانځل کیږي. دا ورځ سل کاله مخکې د هغه ښځو په یاد کې لمانځلې شي چې د امریکې د کپړو په کارخانو کې ورسره امتیازي سلوک کېدو او دوی د خپل حقوق لپاره راووتلې. په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت سره یو شمېر پروګرامونه او لاریونونه هم وشول. په پاکستان او افغانستان کې ښځې د یو شمېر مشکلاتو سره وړاندې دي چې روانې بدمنۍ او خرابو حالاتو تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کړي دي. او وروسته خبر دا چې د 2011 کال د کرکټ ته نړیوال کپ ترس کې نن د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوبه د سریلانکا په پالیکل کې روانه ده. نیوزیلند تاس وګټو او تر دې دمه یې په 28 اوورونو کې 110 رنزونه جوړ کړل او دوه لوبغاړي اور شوي دي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مولا مشال ریډیوس خبرېدل چې فرخنده وزیر وړاندې کړل. په روان خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د صوبه پنجاب په فیصل آباد ښار کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیس مشر یې د شمېر په اړه څه داسې وایي؟ نن د شزو نړیواله ورځ منځل کیږي. نن شزی له کوم ستوند سره مخامخ دي؟ یو میرمن یې په حق له څه داسې وایي؟
ورور بدی وکړي او په بل کې خور ورکل کیږي، تعلیم څخه به برخه پاتې کیږي. په کوم کور کې چې خور پیدا شي هغه کور کې بخي غم ترګندوي.
د مردان په لونخړ کې د نجون پر کالج باندې د بمی برید پر وخت اویا کلن فارس خان له وسلوالو سره وجنګېدی. نوموړی دغه ډول بریدونه ته په کوم نظر ګوري؟
ماشومانو باندې څوګوتې نه پورته کوي، په زنانو څوګوتې اوچتې. دا د پښتو د رواج خلاف کارونه کړي دي او خدای دې دوی له سزا ورکړي.
دا او نور د مشال ریډیو په روانه خپرونه کې اورېدلای شئ. زموږ غلا مشال ریډیو اوري. ګران اوریدونکو، راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د صوبه پنجاب په فیصل آباد ښار کې نن غرمه د یوې بمی چاودنې له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. چاودنه د سینجي سټېشن سره نږدې وسوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې دفتر هم ورسره جوخت دي. د دې پیښې په اړه نورحال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل دې راپور کې راکوي.
نن سهار خواوشا لس نیمې بجې د سیول لاین په سیمه کې د استخباراتي ادارې د دفتر سره نږدې یو سی این جی پمپ کې زورور چاودنه وشوه چې ورسره خواوشا ولاړ گاډو او پمپ کې اور لګېدو. د پیښې په حقله د پولیسو یو مشر یا آر پی او آفتاب چیما میډیا ته وویل:
زه چې تاسو ته کومه شمېره درکوم دا حتمی نه ده، خو تر اوسه د شلو پورې کسان مړه دي او خواوشا سل جوبل شوي دي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه دا سرتیره چاودنه نه وه. بم په یو ګاډي کې ایښودل شوی و، خو د هغې د چاودو سره نور ګاډو او سی این جی سټېشن کې اور ولګېدو.
پورې بلخوا د الایډ او سیول روغتون د چارواکو وینا ده چې دواړو روغتونونو ته تر دې دمه 2 مړي او تر سلو زیات جوبل کسان روړې شوې دي. د الایډ روغتون یو ډاکټره میرمن وردا مشال ریډیو ته وې:
دیکھیے 2 مړی او خوش حاصل جوبل شوی کسان الایډ او سیول روغتون ته روړې شوې دي. جوبلو کې د ډېرو حالت ښه نه دی. په دې کسانو مختلف قسمه زخمونه دي. موږ سره روغتون کې هر قسمه اسانې موجودې دي او ټولو روغتونونو کې ایمرجنسی لګېدلې ده.
کله چې مشال ریډیو د فیصل آباد د ڈی سی او نسیم صادق نه د امدادي کارونو په حق له پوښتل، نو هغه وویل چې د پیښې سمدستي وروستو امدادي کارونه پیل کړی شوي دي او د مالی او ځاني زیان اندازه لګول ګران دي. نوموړی زیاتوي:
د ریسکیو اپریشن لپاره ټوله مشینری په 10 منټه کې د پیښې ځای ته رسولې شوې ده. دا وخت ټوله هلې ځلې روانې دي او امید ده ډېر زر به د ملبي اوچتولو کار سرته ورسولې شي. تر اوسه چې موږ څومره کسان راوستلي دي، د الله شکر دی چې هغه ټول ژوندي وو. هغوی روغتون ته رسولې شوي دي او موږ ته نخکاری چې ګنې اوس به د ملبي لاندې نور کسان هم گیر وي.
عیني شاهدین وایي چې اوس هم بعضي کسان د ملبي لاندې گیر دي. پولیسو د پیښې د زینا بعضي ثبوتونه او نمونه غونډې کړي او پلټنې پیل کړي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، ورزو د کوټې پر لور. شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بلوچستان کې تښتول سوي دوه ججان راخوشي سوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برک نور معلومات راکوي.
د نن څخه لس ورځې د مخه د بلوچستان صوبې د ضلع جعفر آباد له سیمې څخه 2000 سرویس ججان اغوا سوي وو. دغه ججان نن د پولیسو لخوا د اغواکارو د منګولو څخه ژوندي راخلاص سوي او دغه دوه ججان اوس د پولیسو په قبضه کې دي. دا چې د اغواکارانو له منګولو څخه تښتول سوي دوه ججان څنګه راخلاص سوي، په دې اړه د بلوچستان د صوبایي حکومت داخله سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال ریډیو ته داسې وویل:
پولیس لوین او بي سي خپل د سیوی سیشن جج جان محمد گوہر او سیول جج محمد علی کاکر چې د ضلع جعفر آباد د علاقې کیټل پارم څخه هغه وخت اغواکارو خلکو وتښتول چې دوی و اوستمامت روان وو، خو د دغه ججانو د اغوا کولو په ضد په کوټه کې وکیلانو احتجاج پیل کړي او په مسلسله توګه یې د عدالتونو بایکاټ وکړي. دا چې اوس دوه ججان د صوبایي حکومت لخوا د اغوا کارانو څخه راخلاصوي، آیا وکیلان به بیا هم د عدالتونو بایکاټ کوي که څنګه؟ په دې اړه د وکیلانو یو نماینده وکیل سمندر خان کاسی داسې خبرې وکړې:
نن به اجلاس بارہ سیشن دا به اجلاس کیږي او باسي فیصله به کیږي. دې په اړه بل لایم تیار وو
که څه هم د صوبیه دوا اغواسوي ججان د اغواکارانو څخه خوشی سوي، خو اوس هم په صوبه کې درې وکیلان لاپته دي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
او سوار سیدلی یو مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریا د بلوچستان په نارامۍ او د خلکو بیر درک کېدو ته ځانګړې کړې دا ولیکي چې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند د مسلو په هوارولو کې ناکامه شوی دی. د دې ادارې نور مهم ټکي زموږ همکار ګلای حضرت اوروي.
د پاکستان ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریا د واکمن پیپلز ګوند په بلوچستان کې د ناکامو په اړه لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د واکمن ګوند په بلوچستان کې ناکامي قبول کړې ده او وایي چې د شپاړس میاشتو وروسته هم حکومت د بلوچستان د حقوقو پیکیج نافذولو کې ناکامه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت اوس دا دریز لري چې 2013 کال اخیر پورې به د بلوچستان پیکیج په مکمله توګه نافذ کړی شي، ځکه چې حکومت سره پیسې نشته. ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي که حکومت سره پیسې نشته نو غونډه رابلولو لپاره خو د پیسو ضرورت نه وي او په څلورو میاشتو کې یوازې یوه غونډه رابللې شوې ده او هغه هم دې لپاره چې د بلوچستان پیکیج ناکامه شوی دی. ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان کې وزیران دړکه ورکوي چې د حقوقو پیکیج دې نافذ کړي، ګنې استعفا به ورکړي، ځکه چې د عام ولس ژوند هم هماغه شان دی او په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ورسپانه په ادارې کې د اداري فساد او د درغلو یو څو مثالونه هم ورکړي دي او لیکي چې بلوچستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان آبادی کمه ده خو مسلې زیاتې دي. د دې نه علاوه بلوچستان سره ناروا سلوک حالات نور هم خراب کړي دي او د دوی د لاسه چې څه کیږي هغه کوي که هغه تشدد ولی نه وي. ورسپانه لیکي چې د تشدد باندې قابو مومولو لپاره خلک غایبېږي. د سپریم کورټ د دې حکم چې د بې درکه شوي خلک دې بازیاب کړي شي تر اوسه پورې حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. ورسپانه اکسپرس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې وفاقي حکومت د مسلو هوارولو لپاره د خبرو اترو بهیر پیلولو پریکړه کړې وي خو تر اوسه پورې بې نتیجې دي. نو په موجوده حالاتو کې به دا خبره بې ځای وي چې په بلوچستان کې د نارامۍ پشا بهر ملکی لاس دی.
زموږ همکار ګلایاز وو چې تاسو ته د اکسپرس ټریبیون مقاله اورېده چې په کلکل سی و د بلوچستان نارامۍ او د خلکو په بدرکې کېدو کې د دې ځای واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند پاتې راغلی دی.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ منځل کیږي. د دې ورځې په ویاړ سره په ټول پښتون میشتو لوی لوی شهرونو کې هم د ښځو ته د درناوي په خاطر لوی لوی دستوري منځل کیږي. په لومړي سر کې به پېښور ته ورسو او هلته به د انیسا جمال څخه واورو چې په پېښور کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ څه غونډې روانې دي او ښځې خپل مشکلات په څه توګه هواروي. نو راځئ چې تاسو ته د انیس اجمل دا ریپورت واورو.
نن د اسلام آباد په شمول پدرستا نړۍ کې د زنانو نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د زنانو حقوقو لپاره आवाज اوچتول دي. سرخار اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته نن د امن زموږ حق ته پنوم د یو لاریون تابع وکړی شو. په دې لاریون کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو، طالب علمانو او جون سره تړلي نورو شوبو کې کارکونکو زنانو ګډون وکړو. د لاریون په وخت موجود د بشري حقوقو کارپوها رابیا مشال لیډیو ته د دروازي د لمازلو په اړه صداسي وویل.
د روز چې د مونږ هر کال دا سه سلیبریټ کوو او د کې اورت فاونډیشن مختلف تنظیمونو کې خپل کسان گراس روټ ټریول نام راولي او دلتا دفترانو کې کوم کسان دی اغم دی کې اور دې کال خو مونږ ته ډېر زیات امپورټنت دی چې د موومېنټ چې د خزو حقوق د پاره چې دومره جدوجہد شوی دا د پورا سو کال پورا شو اور دې کال چې مونږه تھیم دی پیس اور امن د پاره دی اور خزو تاسو د پته چې امن د پاره ډېر اهم کردار ادا کوي اور مونږ ټول دلتا اوسه شوی چې ملک د کې امن قائم شي اور خزو د حقوق اور د اقلیتونو حقوق د پاره مونږه جدوجہد کوو.
د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن غړی عاصم خان مشال ریډیو ته صداسي ویل.
پر امن معاشره شي کوم دي دا زموږ غواړو چې خزر پر پکار شي دا معاشره داسي یو قائم کړي شي او د دې خوشاله خبردارۍ چې تقریبا سل کاله دغه ورځې پورا شو او موږ یو واقعي بدلون ګورو لګي ځکه چې په دغه پاکستان کې موږ لیدل چې په دغه ورځ باندې به هیڅ نه کېدل خو نن که تاسو وګورئ موږ الکترونیک میډیا دی که پرنټ دی که عام خلک دي که تنظیمونه دي دغه ټولو کې موږ ګورو چې دا خزر دغه ورځ شي کوم دي ډېر خصوصي طریقې سره شي کوم دي دا
بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د زنانو د دې نړیوال ورځ په اړه په خپل خطاب کې ویل چې په ملک کې زنانو او اقلیتو ته برابر حقوق حاصل دي.
The great guide said and I quote, I have always maintained that no nation can ever be worthy.
د قائد اعظم فرمان دی چې یو قوم هم تر هغه وخت پورې د جوړېدو قابل نشي کېدی تر کومه چې د هغوی زنانه د نارینه برابر نه وي. د نړیوال ورځ زنانه با اختیار جوړولو لپاره مانځل کیږي. زمون په ملک کې اقلیتونو او زنانو ته پوره حقونه حاصل دي ولی زنانو ته د تعلیم ډېر کم موقع ورکړی کیږي او په ملک کې د زنانو د بیروزګارۍ تناسب د نارینه په نسبت درې ګنا زیات دی. خو زه هغه زنانو ته سلام وړاندې کوم کمی چې د خپل حقونو لپاره کوششونه کوي.
یاد دی ویل چې په کال 1900 کې په اول ځل 15,000 زنانو د امریکای ښار نیویارک کې د کار لپاره صحیح وخت اجرت کې زیاتوالی او حقوق حاصلولو لپاره آواز اوچت کړی وو. او بیا په کال 1909 کې د امریکای سوشلیست پارټي په 23 فروری باندې د زنانو کامل ورځ لمانځلو اعلان وکړو. خدای هرستو په کال 1910 کې د کارکونکو زنانو په اولنې نړیواله غونډه کې د جرمني سره تعلق لرونکي کالرا زیډ د تجویز وړاندې کړو چې د زنانو د حقونو په اړه د ورځ په ټوله نړۍ کې په یو ورځ لمانځل شي. او د دې تجویز وروسته په کال 1912 کې په 3 مارچ د زنانو نړیواله ورځ لمانځلو فیصله وکړې شوه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پېښور څخه به ولاړ سو د کوټي پر لور چې هلته په کوټه کې مېرمنې نړیواله ورځ په څه توګه لمانځي. نن د ښځو د نړیواله ورځې پر مهال د بلوچستان ښځې په کوم حال کې دي او دوی څه محسوسوي؟ د پخوا په پرتله اوس د دوی بېلابېلې ستونزې تر کومه حده هوارې شوي دي؟ په دا حق له زموږ همکار نیاز مساخیل په کوټه کې د څو مېرمنو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
زما نوم ریحانه خلجی ده او زه دلته د کوټه بلوچستان سره تعلق لرم. د ښځو د عالمی ورځ په حوالے باندې خاص طور باندې په بلوچستان کې او جنرالي عام طور باندې په پاکستان کې زموږ ښځې چې دي هغه د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې او د زندگی چې څه بنیادی سہولیات دي په دا ټولو میدانونو کې چې دي هغه بیخي ډیر شاته دي. په دې موقع تر ټولو غټ پیغام زما غدا دی د ټولو ورونو لپاره، خاص طور باندې چې ښځه او سړی چې دي هغه دواړه د معاشرې لپاره ضروري کردار دي. تر هغه پورې چې زموږ سړیان دونه باشور نه سي، څوک د شزي نجونی د تعلیم د میدان، د صحت د میدان د پاره دی د باندې راو باسي، د باندې زموږ مقصد دا نه دی چې موږ خپل د معاشره یو روایت او د شان علاقو، بلکې دونه ترقی چې دي موږ شزو ته ضرور ورکول سي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ادا کړي.
جی زمانم سایما ګل دی، د شزو د مسائل د حل لپاره خو مختلفه پروګرامونه او پروجیکټونه دا دي چلی لګیا دي، لیکن ستا خبره بالکل سمه ده چې دا پسمانده صبح ده اور د ښځې بیخي ډېری مسائل سره لري، که دا هیلت مسله ده، که دا ایجوکیشن مسله ده، که دا غربت په حواله سره مسئلې دي. ښځې زیاته ژدي په هغه کې د هغې شکار دي. نو ښځو لپاره چې څونه اقدامات کول پکار دي هغه نه دي روان، خو بیا هم تبدیلی راغلې ده. که ته نن وګورئ زموږ دا پښتون او بلوس فیملیز کې چې دی ډېر خلک دا دي نن سبا په سرکاري ادارو کې، په غیر سرکاري ادارو کې لګیا دي، نوکریاں کوي. نو دا یو تبدیلی ده.
ګران اوریدونکو، د بلوچستان د ښځو غږ مو واورېدی او اوس ورځو د افغانستان پر لور.
په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او د ښځو په وړاندې موجود ستونزې هم د هیرولو نه دي چې وخت نا وخت یې د ستونزو او تاوتریخوالی په اړه راپورونه له رسنیو اوریدل کیږي. د افغانستان سهیل ختیځ، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې ښځې پکې له ستونزمن ژوند سره شپې او ورځې تیروي. د ښځو حقونو ته په کتنه زموږ خبریال نقیب الله متنوال په سیمه کې یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
خوست، پکتیا او پکتیکا د افغانستان هغه ولایتونه دي چې د ښځو ژوند له پیړیو پیړیو پکې د تاوتریخوالي سره مخامخ دی او دا تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري. په بدو کې د ښځو ورکول، زړو او بوډاګانو ته د نجونو وادول، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل هغه دي چې په دې سیمو کې ډېر لیدل کیږي. د خوست، پکتیا او پکتیکا څو تنو نجونو خپلې ستونزې هم تر ډېره بریده همدا وښودي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
زمونږ ښځې خو چې ډېر زیات مشکلات لري، خو د هغې څخه یو څو نمونې تاسو ته وګټه کوم. لومړی دا چې ورور بدی وکړي په بل کې خور ورکړل کېږي، ځکه چې په دې کې څه ګناه ده؟ د لور هغه لور یا ورور چې کوم ګناه کې مقصد مې دا و چې خور ورکول کېږي. بل دا چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې کېږي، ورونو ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي. په کوم کور کې چې خور پیدا شي هغه کور کې بیخي غم څرګندوي، او کله چې هلک پیدا شي بیا په هلک باندې ډېره خوشحالي کوي او په غاڼه بیا ډېره خوشحالي کوي. ښایسته نوم خسرګنۍ ته لاړه چې خسرګنۍ دومره ظلم پکوي چې دی مریض وي، ډېره مریض وي، دی ورته وایي چې مکر کوي د داسې دی داسې دی شپخانې ته نه پرېږدي په خپل ټایم سره، چې دی چې دومره مشکلات وي چې د بعض مشکلات له امله د خور مجبوره شي چې ځان مړ کړي.
ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مثلا دا د کم عمر ودونه دي بدل ده او لوړ ورور ده، چې مثلا یو 14 کلن نجلۍ دی ورکوي 50 کلن سړي ته یا 60 کلن سړي ته.
خو په جنوب ختیځونکو د بشر حقوقو دفتر مشر یوسف ملاتړ وایي چې اوس د ښځو په ژوند کې پوره بدلون راغلی او له پخوا د دوی حالت ډېر ښه شوی دی.
جنوب ختیځ زون په درې ولایتونو کې چې پکتیکا، پکتیا او خوست دی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دلته د تشکیل سره د ښځو په عمومي حالت کې نسبي بدلون راغلی دی. اوس ښځې کولی شي مکتب ته لاړې شي، ښځه کولی شي په دولتي ادارو کې کار وکړي، ښځه کولی شي د مؤسساتو سره کار وکړي. نو هغه حقوق لکه د تعلیم حاکی او د کار کولو حاکی د کی بهبود راغلی.
یوسف ملاتړ زیاتوي چې اوس هم د ښځو پر وړاندې داسې قضیه شته چې د رسم او رواج له مخې نه پډاګه کیږي.
په عمومي حالت کې د تاوتریخوالي کچه اوس هم په زیاته پیمانه محسوسیږي، ځکه ډېرې قضایاوې دي چې دولت ته یا حقوقي بشر ته دوی هیڅ مراجعه نشي کولی، پټې پاتې کیږي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه حلیمه خزان بیا یو څه ناڅه خوشحاله ده، وایي چې یو څه ښه بدلون راغلی.
زه مطمئنه یم چې اوس کچه ډېره ټیټه شوې ده، خصوصا په بدو کې څوک ورکول کېده اتمن د ورور تره یا د ورور د بدو په مقابل کې به یو جرګه سوځېدله، اما اوس دا ستونزه ډېره حل شوې ده.
خدا په داسې حال کې ده چې اوس هم نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم په دې نه دي خبر چې دوی د یو بل پر وړاندې څه حقوق لري، چې د کارپوهانو په اندې لویه وجه د تعلیم او پوهې نشتوالی بلل کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري. تیرونی د مردان په لندخواړ سیمه کې د انجونو پر کالج د بمی برید لکباله دوه انجونې وژل سوي او تر شلو زیاتې ژوبل سوي. او یا کلن فارس خان هم په دې پیښه کې هغه وخت ژوبل سو کله چې له ترهګرو سره لاسي بمونو د غورځول پر مهال جنگېدی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان له نوموړي سره د هغه په ژوند او د کالج د پیښ په اړه خبرې کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
او یا کلن فارس خان په شکل سپینګره دی، خو کار یې د ځوانانو کړی دی. مرګ له غاړه ور کړی، خو نیټه لا نه و پورا. او نن هم د پېښور لیډی رینګ هسپتال کې خپل زخمونو ایثار کړی دی، چرته چې هغه د خپل بادرې خبرې ډیر په ویاړ سره کوي.
زما دونه سېری چې هغه مور خپل دواړه مړ دي، او زه وی سره اوس ما یوازې سلور به بچی دي، شکر الحمدلله سلور ور ودنه کړی، سلور ور نوکران دي. زه دین وسو سره اوس ما دین وسو ما یو کوټه موټر غسل دي، دا نو بچه یو پا دیالسم که دا یو پا دولسم که دا ده ارسار پا خپلا کالج تا راولما ده دیو جنا چه دا جنکی دی دریور تنوال کم دریور شتا تکتر شتا موتر شتا ارس شتا دی خلی پا خپلا راولما
تیرونه دا مردان پلون خوال که چه کلا شرخوخو دا جنکو پا کالج لاسی بمونه گزارول نو ده نر پختون بغیر دا سویر دا هغوی لاس نیو او هغوی سرا پا تش لاس پا جنگو خو چه کلا فارس بابا نصبری دون نو هغوی پر دزی وکلی
پا کم یو بجوا دا کالج مخی دا مگاره او درو دی منز که دری سکوتر را پای من شپک کسان سوارو اگر شپک کسان سواری چی کم دی دری تی نکوشو پا دی منز که دیوال گرنیت را ویست دا شغول دا سرک نی شغولو کالج طرف تا دیوال ناغر آدم دا کالج گیرد بندو ما واز پس ورک چی ما لکا ما شما نی تبا دکر خدا دی تبا که مخ شغوا مزغل و پا لگا درمیان که اگر تی نپین ویستو سر دا پین لار گرنیت دن نلار کالج تا سام دست دویم بل را دویم بل را اگر دویم بل چی کم دی نو اغم و سر چی کم دی دا سان چلو کو اگر تا چی ما چی پتوا چو را لاس می چو را تا اگر دا مانا دا سی گین اوکر لگ بیت سلار سرک مال دلار یو نیر دی اگر خوار دلار پا دخ درمیان که اگر مو شغو خواه اگر لگ نیزدی پریو یو دیر لر لار کالج من سلار یو دیوال خواه دا پریو چی میکتر درم بل را اگر تی نپینیست چی پینیست ماونی دا ما پا اگر چی پتک را ما سر دی نیزدی و ما دا اگر نلاسو خیلی لاس بیتیونیو اگر پا گس لاس مانی چی کم دین اخپل پینیست پا خلو بی استمار دا دریوران نور بلا و لار و اگر چی رای که چی پریگ دا بابا پریگ دا بابا مری و سر پریگ دا ما را کنی پیدا ما دی گزار که اگر نگزار پا دی منس که ما را خدای پاک وس را که ما را او چی امو اگر نیت ما نیر سر تو شد پریوت لار اگر خلاص نش ناکارش با ما دادی شروع شد چی دادی شروع شد پا دی لاسو لگی
پا دا غا پیخا که دا کالج ات در جنکی دو استازان او فارس خان چی دلون خوال اسیدون که دی زخمی شو خو بابا پا خپل زخمونو بانده ندر دیگی خو با دی پیخا دیر خپا دی زکا چی دا پختانو پا معاشره که پا معشومانو او تور سرو خو سو گزار نکوی
دس بغیرات خلق ما چرت ندیده لکه دا اوست کم حرکت چی دیو که دا کم نظاره چی پیش کرده دا زمون دا پارا دیو دیر دا شرم و دا بیزتی خبر او کرسه دا معشومانو من سو گوتی نپورده که نه پا معشومان سر پزرانو سو گوتی و چطی دا پختو دا رواج خلاف کار نکلی دی و خلی دی دوی دا سزا ورکی
دا دا غی برید کون کو پا حق لا فارس خان چی دون وسه هم تا پیانی شوی وای
ینگ رکان دی سیبا مخونه ندی پر خکاره دی خکاره مخونه را گلی او توش کن دی کشر کلی دا دیهاز و خلق تی پی جنوی نه سیب نه خبری ندی کلین سر دروغ نگو خبری سر ندی داست بونده بونده گیره پکیر نری بریتی پکیر مندری لکو پکیر داغ پکیر سیب دا یو چه کم دیر سر خریلو او گیره نو لکو یامو
پینگیر فارس خان پا خپل زان دیر ویار کبی او وای چی حقا دا خپل زان پروا نکولا و چاور سر ملگرتیا و نکلا
ما خپل زان پا مرش مارم ما خوش دا ماشومان بچی ماشومان تا گزار نکی و چغی مموالی ما ماشومان تا جنم چغی والی طول خلق کوری دینی چی هر بچو بچ شگر نیتونه درال بچو بچ شگر نو دی پاس مرسل ظالمانو مکه وی ظالمانو مکه ماشومانو مکه پیسو دا پارا تبایی که وی دا سکر دا بیوی دا می آوازو سکر
خالد خان مشال ریڈیو پیخور
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په پاکستان کې د سخت دریزی د خوریدو او د مذهبي ازادي د نشټوالي په اړه یو مقاله خبره کړې چې لیکي په پاکستان کې سیاستدانان په ویره کې ژوند تیری او د پاکستان حکومت د سخت دریزی له منځه وړلو کې پاتې راغلی. د دې مقالې مهم ټکو ته مرابولم. په واشنگتن پوسټ ورسپانې کې مایکل ګرسن لیکي تیرونی د امریکا د پارلمان غړی فرانک ولف د شپې پر شلبالا دوې بجې د ټلیفون په غږ له خوبه راویښ شو. د د لومړی ویره دا و چې دی به د خپل اولاد یا لمسیانو په اړه کوم غمجن خبر اوري، خو چې کله په پاکستان کې د امریکا سفیر د ټلیفون پر لیکه سو نو ښاغلی ولف سمدستي پوه سو چې د ده ملګری شهباز بټي وژل سوی دی. ورسپانه لیکي ولف د امریکا د خارجه چارو وزارت ته یو لیک هم لیږلی و او دوی ته یې خبرداری ورکړی و چې د بټي ژوند په زشت زیات خطر کې دی. همدا ډول د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د سینیټر سیم براون پیک سره په ګډه د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ته ویلي وه چې په پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون مونټر ته د سمدستي لارښوونه وسی چې په پاکستان کې دی د لوړپوړو چارواکو سره د شهباز بټي د ساتنې په اړه خبرې وسی. ورسپانه پر مخ لیکي هر څه چې دی د پاکستان حکومت د بټي ساتنه ونه کړه. څو میاشتې وړاندې شهباز بټي په یو ویډیویي مرکه کې د خپل ژوند په اړه وویل، زه د یو مقصد لپاره مرګ ته تیار یم، زه د خپلې ټولنې او ځپل سوو خلکو لپاره ژوند کوم او زه به د دوی د حقوق په ساتنه کې وژل کیږم، نو دا د ډکې او اختارونه زما رایه او زما اصول نسي بدلولای. ورسپانه زیاتوي چې تر ټولو څرګنده او خطرناک خبره د توهین رسالت د قانون و چې بټي مخالفت کوي. دوی میاشتې وړاندې د همدې قانون په ترڅ کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر هم ووژل سو. ورسپانه پر مخ لیکي د فرانک وولف لوینا سره سم د پاکستان سیاستدانان په ډیره ویره کې ژوند تیروي. د پاکستان حکومت د توهین رسالت په قانون کې په اصلاحاتو راوستو کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. د بټی تر وجل کېدو وروسته په پارلمان کې د دوه منټه لپاره خاموشي یو سیاسي عمل و، ځکه چې د پارلمان هیڅ یو غړی دومره زړور نه و چې په اولس کې د بټی لپاره دعا کړې وای. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې هیله پاکستان ته د مرستې په لړ کې ښه ډېرې پیسې ورکوي چې په لاقانونه سیمو کې استحکام راسي، خو د ولسي او پوځي مرستو په لړ کې د ارباو ډالرو د پیسو سیاسي مقدمه هغه وخت نوره هم لنجمنه سي چې کله د پاکستان حکومت د ګډوډۍ په منځ کې بې وسه ښکاره سي او د سخت دریځو له منځه وړلو پر ځای یوازې د هغوی په کرارولو وخت تیروي. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. فرخنده وزیر لندو خبرونه سره
د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. په بحیر عرب کې په جنگي مشکونو کې د برخه اخیستلو لپاره د 9 ملکونو پوځونه کراچۍ ته رسیدلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نړۍ به د معمر قذافي سره په لیبیا کې د ولسي وګړو د وژنې حساب کوي. د پاکستان او افغانستان په شمول نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ مانځل کیږي او د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ په روان کرکټ میچ کې نیوزیلینډ په 15 اورونو کې 9 رنزونه جوړ کړي او 4 لوبغاړي آوټ دي.
فرخنده وزیر و چلند خبرونه واورول. ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ډیوډس خاوري او سرزو د نړیوالو راپورونو پر لور. د لیبیا مشر معمر قذافي د دې هیواد د اوسني حالت په اړه ویلي په رسنیو کې خبرېدونکي رپورټونه دروغ دي. نوموړي دا خبره د فرانس لیو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړې ده. هلته بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د لیبیا د تاوتریخوالي تر شا د پړو ټولو کسان باید محاسبه وسي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې د لیبیایي ځواکونو لخوا د هیواد په ختیځ او د سرخار ترابلس سره نږدې په ځینو ښارګوټو کې په حکومت مخالفینو د لا نورو حملو خبرونه خپاره شوي، معمر قذافي د فرانسې یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د لیبیا حالات هغه رنګ خراب نه دي لکه څرنګه چې رسنۍ نړۍ ته وړاندې کوي. د لیبیا امنیتي ځواکونه ما سره مسلسل په رابطه کې دي او رښتینی خبرونه راکوي. د افریقایي ټولنې یو کمیشن هم لګیا دی پلټنې کوي ترڅو خلکو ته وښایي د لیبیا په اړه چې مطبوعات سوایي هغه سل په سل دروغ دي او دا چې د هیواد دننه حالات داسې نه دي څنګه چې بهر دنیا ته خول کیږي. نوموړي همداراز وویل چې دغه حکومت د غربي نړۍ هیوادونو سره ښه اړیکې لري او زیاته کړه چې د لیبیا بې ثباتي په سیمه کې د لویدیځ ګټې له ګواښ سره مخ کولی شي. لیبیا د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او افریقایي هیوادونو سره ښه اړیکې لري. لیبیا د سیمه ایز او نړیوال امن یقیني کولو په لړ کې مهم رول لوبوي. موږ په مالی، نایجیریا او سوډان کې لګېدلي اورونه مړ کړي او اوس مهال په دارفور کې د امن لپاره کار کوو. په عین حال کې د امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د آسترالیا د وزیر اعظم سره د لیدنې وروسته د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د زور زیاتی کوونکو سره به حساب کتاب وشي. زه هغه چاته چې د کرنل قذافي پلویان دي یو ډیر واضح پیغام لیږل غواړم. د دوی خپل خوخه چې ځان لا څنګه هم تګلارا غوره کوي، خدا دا چې دغلته سمره هم تشدد کیږي له دوی به حساب اغستل کیږي. نوموړي زیاته کړه د امریکا حکومت د جمهوریت او د بشر د حقونو پلوي کوي او د لیبیا په خلکو یې واضح کړه چې په هغوی د روان ظلم او زیاتی پر وړاندې به ورسره کلکه ملګرتیا وکړي. صدر اوباما په لیبیا کې رامنځته شوي بشري بحران ته په اشاره وویل چې دغه حکومت په دغه هیواد کې د بیړنیو مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. موږ د بشری مرستو رسولو د هڅو مشري په خپله غاړه اغستې ده. همدا اوس مې د نورو 45 میلیونه ډالرو منظوري ورکړه چې په لیبیا کې بوخت مرستندویا ادارو ته به ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سره مهم اړیکې ټینګې کړي، چا چې وار لمخې دغه هیواد کې خپل مامورین ځای پر ځای کړي تر څو خلکو ته د هغوی د اړتیاو پوره کولو په لړ کې ضروري مرستې رسول یقیني کړي. بل پلو بیا ملګرو ملتونو 13 ورځ په لیبیا کې د بشري اړتیاو پوره کولو په غرض نړیوالې ټولنې څخه د 1.8 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي په لیبیایي ولس د معمر قذافي د زور زیاتی په نتیجه کې تر دې دمه شاوخوا 2 لک وګړي ګاونډي هیوادو ته تښتیدلي او د تشدد د پیښو د دوام لرلو په صورت کې د دغې شمیرې د 1 په 2 سیوا کېدو ویره څرګنده کړې ده. په دې سربیره بیا د لیبیا دننه 6 لک خلک نور یادوي چې وایي باید د سرپټونې، خواړه، روغتیا او د سکلو د اوبو اړتیاوې پوره کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هارون باچا او چې تاسو ته په لیبیا کې د اوسنی تاوتریخوالي په اړه خپل راپور اوروي. ګرانو اوریدونکو، وزو د فرانس پر لور. د فرانس پخوانی ولسمشر ژاک شیراک د درغلی تر تورونو لاندې دی او تر دې وروسته اوس دی عدالت ته وړاندې کړ شوی دی. د نوموړي د معاملې په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې دا راپور تاسو در اورو چې ملیحا امیرزاده ژباړلې دی.
دا په فرانس کې د جنگ د وختونو نه وروسته ډومبی ځل دی چې پر پخوانی صدر قانوني کاروایی کیږي. په 78 کلن جاک شیراک باندې قانوني کاروایی په داسې وخت کې کیږي چې د کیس شروع کېدلو په اخیری ګړو کې دا کیس د ودرولو هڅې روانې دي. نوموړي ته د 1995 نه تر 2005 کال پورې د خپلواک په موده کې استثنا ترلاسه وه، خو اوس پرې دا تور دی چې دی د یو داسې سکیم جوړوونکی و چې له لارې یې د پیرس نه پیسې د تنخواه په توګه 100 کسانو ته ورکړل کېدلې چې د هغه د ګوند لپاره یې کار کوو او دا چې دغه نوکری اصلي نه وي. د دې ترڅنګ په ښاغلي شیراک باندې دا دویم کیس هم دی چې داسې د دروغو 9 کارکوونکو ته هم پیسې ورکړل کېدلې چې ورته ترینه سیاسي ګټې رسېدلې. د نوموړي ترڅنګ 9 نور کسان تورندی او پکار ده نن په عدالت کې حاضر شي. خو بلخوا پخوانی صدر دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ټولې چوکۍ قانوني وي او د ښار کونسل یې منظوري ورکړې وه. کچره دا جرم په هغه ثابت شي نو د 10 کالو لپاره هغه جیل ته لیږل کېدل شي او 1.5 لک یورو جرمانه به هم ورکوي. خو د نوموړي د شهرت او د زیات عمر په اساس هغه ته د جیل سزا ورکولو امکان کم دی. په میډیا کې هم د نوموړي د صحت په اړه پوښتنې راوچتې شوې دي. د هغه میرمنې دا ګنګوسې ناسمې بللې، ګینې دې په داسې مرض کې اخته دی چې پکې د عمر سره سره یاداشت کمیږي. نوموړي د خپل ښه صحت په اړه وخت په وخت باور ورکوي. د فرانس په یو ټی وی چینل هغه ویلي،
ډیر مننه، زه خیم او تاسو ته هم ښه صحت غواړم.
خو کېدی شي د سومیاشتو لپاره د دغه کیس اورېدنه او ځنډیږي. د نوموړي یو ملګری ریمی چارډن چې پر هغه هم کیس دی وایي دا دواړه کیسونه را یوځای کول یو غیر آئینی کار دی. د یو بل مدعي د وکیل تر مخه د دې کیس الزامات ډېر زاړه دي نو ځکه باید اورېدنه ونه شي. بلخوا تېر کال چې نوموړي او د هغه ګوند د پیرس سیټي هال یا د ښار د انتظامی ودانۍ سره کومه معاهده کړې وه او په ترڅ کې ورته 2.2 میلیون ډالر ورکړې وې، کېدی شي د جاک چیراک په دې کیس کې د هغه مرسته وکړي. دا تقریبا بن هماغه عمر پیسې دي چې په دوی تور د په ناجایز توګه ځینې کسانو ته ورکړې وي. د دې معاهده لامل سیټي هال پر نوموړي باندې لګول شوی تورونه لری کړي وو. د دې ترڅنګ د ښار سارنوال هم د دې کیس ته تړلو غوښتنه کړې ده. فیصله که څه هم وي، دا د نوموړي د سیاست مودې لپاره د دې کیس بد اثرات د نوموړي ځای نیوونکي نیکولس سارکوزی باندې هم پریوتلې شي چې دا وخت بل د ښه تاثر جوړولو هڅه کوي.
ملیحا میرزاده و چې د فرانس د پخوانی ولسمشر ژاک شیراک د درغلیو په اړه تاسو ته د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
ګران اوریدونکو، اوس ورځو بیرته د پاکستان او قبایلی سیمو پر لور. د قبایلی سیمې خلک له ډېرې مودې راهیسې د اف سی آر د قانون د منځه وړلو غوښتنه کوي او دا د دې سیمو لپاره یو تور قانون ګڼي. په دې اړه کې په پېښور های کورټ کې یو وکیل درخواست جمع کړي چې د قبایلی سیمو لپاره د جوړ کړل شوی قانون اف سی آر له منځه یوړل شي. په دې حق لنور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په خپل دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ولس له یوې مودې راهیسې غوښتنه کوي چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی اف سی آر قانون دی ختم او یا د پاکستان سره بدلون وشي، ځکه چې هغوی دی قانون ته تور قانون او د ځنګل قانون وایي. او هم دغه شان د پېښور های کورټ یو وکیل عبدالسمد مروت هم دا قانون په پیښور های کورٹ کې سمو د وړاندې چیلنج کړو. هغه سو زره خسته و مشاد ریډیو ته وویل
او موږ دا پلی واغشته چې دا فنډمنٹل رائټس چې دي دا هغه سره ان کنټراست دی اف سی آر 1901. نو ما دا ورته ویل چې گلگت بلتستان 13 لاکھ آبادی دے اگئی تاسو یو پروینشل لائک سٹیٹس ورکو اگئی کی گورنر ہم شتا آگا ہم شتا او دا 89 لاکھ کسان دی دیلے تاسو ولی نور گئی دے دے گورنر خپلی دے دے وزیر اعلی خپلی دے دے خپلی انڈسٹریل سٹیٹی کالیجز دی یونیورسٹی دی میڈیکل کالیجز دی
ایف سی آر کل جوڑ شوی ہو او باقاعدہ قانون کلو گردو لے شو عبدالسمد مروت ایڈوکیٹ زیادہ کڑا
دا 1886 نه دا ایف سی آر روان دے مکه یو ریگولیشن پر صورت کې او به 1901 کې دا باقاعدہ یو قانون ورکړی شو. دا قانون په دې 1947 کې په دې موجوده کے پی کے کې هم میوالی کې هم سرگودا کې هم گڑی یاسین کې هم شاداد پور کې هم لاڑکانہ کې هم چیرته بچی حکومت خپل پک اینڈ چوز کاو ورو ورو بیا دا غاغ شو. اما دا پلی اگستوری کوشش مدا عدالت کړو کدا دومره قانون نه دا پورا پاکستان باندې امپلیمنٹ کړي.
په قبایلی سیمو کې دا سات هغه نور قوانین کوم چې د ملک په نورو برخو کې موجود دي شته دي خو عمل درآمد پې نشي کولای. په اړه د پېښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی سیکرټری جنرال امینالرحمن یوسفزی وویل
خبر دا ده چې قوانین خو ډیر دي او صد وی ایکسټینډ کړي هم دي هلته فاټا تا لکه پولیټیکل پارټیز ایکټ شو دغه شان سی این ایس ایکټ شو زبانی کلامی خبرې دي لکه کنټرول آف نارکاټکس اینڈ سبسٹانس ایکټ چې کوم دی نو هغه هم هلته ایکسټینډ دی. خو لکه هغه تا ته پته ده دغه اولی پروویژن خدا دی چې سپیشل کورټس په جوړیږي که سیول پروسیجر کوډ نشته و د ځمکو معاملې نو بس دوه کسه تر راکړه دوه کسه به ځکه مو بس کینه یو هغه زما والا به زما نه پیسې اخلي یو بل به د بل نه پیسې اخلي بس یو دکان کولو شوی دی. د دې ټولو خبرو حل چې دی صرف په دې یو خبره کې مزمر دی چې دوی دې په آرټیکل 247 سب آرٹیکل 7 کی امینڈمنٹ کی اور دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ سے کم انہیرنٹ اور کم کنسٹیٹیوشن جو ریجیکشن دے آغا دی فاٹا تے ایکسٹینڈ کی.
عبدالسمد مروت پخپل ریٹ پیٹیشن کی دا ہم عذر وڑان دے کڑے ہو چی ایف سی آر دا آئین پاکستان اور دا اسلامی شرعی قانون خلاف دے.
موږ داوی چې انجنکشن او اسلام داوی چې کوم سړی جرم کړی نو هغه خلاف دی کاروایی وشي. ولې دی ایون خزی پکې شامل دي ماشومان هم پکې شامل دي او مشران هم پکې شامل دي. نو ما په دې باندې چیلنج کوم متصادم دی ایومن رائټس چارټر سره او فنډمنٹل رائټس کوم دا 1973 کانسټیټیوشن دی هغه سره پاکستان سره. نو هغه کې سټیټ هم پارلیمنٹ هم جواب ورکړو سیکرټری سفران هم جواب ورکړو هغه دا ایڈمټ کړو چې دې کې نیگیټیو پروویژن شته.
او امین الرحمن یوسفزی هم وای چې د ایف سی آر د لاندې جرګې غیر اسلامي او غیر آئینی دي.
لکه د ټولو نه اولی خبره دا ده چې په ایف سی آر کې جرګه نظام چې کوم دی هغه له ډېر زیات اهمیت ورکوي چې دوه فریقینو ته وایي چې دوه جرګه مار راکړي. نو هغه فریقین چې کوم دي هغه بعض اوقات داسې موشي چې په خپله داوګیرمي او په خپله د جرګې ممبر هم جوړ شي. ته دا د آئین پاکستان هم خلاف ته او دا د قرآن او د سنت هم خلاف ته. نو شریعت چې کوم دی نو دا هغې بالکل اپوزټ دی دا قانون.
تاسو چې مودی په خپله
د انصاف په کرسۍ کې نه هغه بیا څنګه انصاف کوي.
عبدالسمد مروت زیاته کړه چې د ایف سی آر سیکشن نمبر 21 د ټولو زیات خطرناک او د انساني ازادي په ضد جوړ دی.
یو قسم بل یو کمپلیکس هلته ډیولپ کیږي چې هغه خلک دا وایي چې مونږ انسانیت دایره نه خبر نه یو چې مونږ انسانان هم یو او کنه یو. او دا خبره آنریبل چیف جسټس ما سره یو ریټ وو د مومن ایجنسی هغه وو او هغه کمشنر نه اجازه د غشته وو انډر سیکشن 21 چې د دې ډاون ډیسټریکټ بزنس مونږ سیل کو او د ایسه چل کړو چې هغه ټول د صافی قبیله او د نورو قبیلو خلک یې ارس کړیو. نو دوی په هغه غالب کې هغه نه ناجایزه فائدہ اخلي او هغه کې دا هغه سوال وګواغنه چې بای دا اخر دا ولې دومره محروم دي دا خلک دی انسانان دی او کنه دا یو سوال وو.
او امین الرحمن یوسفزی وویل چې د ایف سی آر د لاندې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ هر قانون او اختیار پخپل استعمال دی.
نو التا ای پی ای چې کم دی نو هغه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ هم دی هغه ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ هم دی هغه پروسیکیوٹر هم دی او هغه چې کم دی جج هم دی.
شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
زموږ غلا مشال ریډیو ساوري ګران اوریدونکو وستاسو پام 19 پروگرام په ما څه تیر شو وطن تر ګرځو. دا پروگرام ستاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی. خو د نن په پروگرام کې به د وجلسوي خبريال موسا خانخیل د ورور ابراهیم خانخیل غمی جواب ری.
په ما څه تیر شو وطن
Thank you.
نوم دی محمد ابراهیم خان خیل دی او زو د سوات منګوري د محله خلک آباد اوسیدون کین او د موسی خان خیل شهید خدای بخلی د جیو کم رپورټر چې د سوات دغه مشهور یم.
شاه ابراهیم خان لکه څنګه ستاسو ولې ستاسو د موسی خان خیل چې صحافی او څو کال مخکې او وژل سو کته سره توسه چې آیا موسی خان خیل چې کله وژل کېدی تر دې لمخه خود صحافت کولی آیا تر دې لمخه چې موږ د مارک په اړه خبرې وکړو د لکمو مشکلات سره مخامخ خود ته دمکې دړکې دا تر لاسه کېدی کنه؟
دا هو بالکل واضح خبره ده چې هغه چې په کوم وخت کې رپورټینګ کولو په سواد کې هغه لا جو ټول دنیا ته معلوم دی او خاص کر بیا زموږ میډیا مرګرو ته معلوم دی چې په هغه وخت کې رپورټینګ کول یا په سواد کې اوسېدل ډېر ګران و خو هغه په هغه وخت کې خپل ژوند تیرولو او خپل رپورټینګ کولو او هغه ته ډېرې ډېرې دمکیانې او ډېرې ډېرې مشکلات مخې ته راغلو خو هغه د حج شي لکه مخنیوی د ټولو خبرو کړو خو هغه چې د سواد زما ځمکه ده او زما مور ده زه د سواد یم نو زه به د سواد د عوامو او د سواد د بچو د سواد سره چې کوم ظلم کېږي نو د دې به زه لکه مخنیوی کوم او هغه ته دا ښکاره خبره ده چې هغه ته څو څو پیرې دمکیانې میلو شوي وي او ټرتل شوی هم دی.
نو ابراهیم خان یعنی موسی خان خیل ته چې کوم دمکۍ میلاوېدلې ترلاسه کېدلې دا به د چا له طرفه وي؟ یعنی هغه وخت خو قوت چې و یا طالب و یا هلته حکومت و یا فوجانو چا به دته دمکۍ ورکولې؟
نو هغه واضح او ښکاره خبره ده په دې دنیا معلومه ده او خاص کر موږ صحافیان ملګري او د سوات خلک پرې معلوم دی چې دلته خو یو ډرامه سیستم روان یو ډرامه وه او په هغه باندې زموږ د کم سینیر صحافیان چې هغوی پرې موسی عالم کړي وو چې یاره ما ته دې دې طرف نه دا دا ترچل میلاویږي او دوما ترچل کوي هغه خبره واضح خبره به هغې خو موږ ټول پوه یو خو دې سره په دې باندې ځکه نه شو ویلی چې هغه د خو هغه لکه نه تعریب وو نه د هغو دا خو یو ډرامه روان او ډرامه انداز کې سوات کم اپریشن یا د سوات دا کم مشکلاتو سره چې زموږ مخ ته او کم دغه چې شو نه خو یو ډرامه انداز او ډرامه دلته یو
اوس دا سره توسه چې موسی خان خیل ته چې کومې دړکې ترلاسه کېدلې هغه په ټلیفون باندې ولې مخامخ ولې په کوم شکل کې به ولې؟
نو هغه په ټولو شکلونو کې مخامخ وته ویلې شو په ټلیفون وته ویلې شو بیا ترسل شوی هم دی کې ناستلې هم دی دا ټولې څومره دړکې یا څومره دغه چې شوي دي هغه سره عام نسان نیم شوي دي او داسې هم شوي دي بیا خاص کر زه به دا خبر وکړم چې د خپل وطن د پاره ځان خرڅ هم نه کو هغه ته د پیسو اپرو شو د دمکیانو اپرو شو خو هغه وویل چې نه څو پورې زما په وجود کې وینه یي یا د وینې یو قطرې لکه ما کې ستا یي او زه ژوندی یم نو زه به په خپل سواد سودا ونه کړم نو هغه په دوو څیزونو وانغز او په درېیم څیز یې واغست چې شهید کړی شو او په دې موږ فخر ګڼو چې هغه د شهادت مرګ
ابراهیم خان دا موسی خان خیل ته ستاسو وایسته چې دمکۍ تر لاسه کېدلې لده ځخه باغو چې چا دمکۍ ورکولې کاغه د طالب په شکل کې او کده حکومت په شکل کې او کده نامعلوم خلکو په شکل کې او هغه بلده غشتنه څوله
دته به دا ویل چې راته د خپل څه کوم رپورټینګ کې نه دا رپورټینګ تاسو یې نه مهرباني وکه مونږ کې سوایو دا وایا هغه ویل چې نه چې په سواد کې څه کېږي که هغه دواړه اخته کېږي که ستاسو له اخه کېږي او که د هغه خوا که د خړو جامو نه کېږي او که د تورو جامو نه څه کېږي حقیقت چې صحیح زه به هغه ویلی یم دوی وایي چې نه زمونږ چې مونږ چې څه وایو دا ته وایه نو غټه مسله د حق ویلو وه
شنو بیا داسې یعنی ستاسو یاد دي چې دی تر دې لمخه چا تر وژل کېدو لمخه چا تښتولی وي یا وړی وي یا بل حالت کې دغه کړی وي داسې یو حالت جوړ شوی و کنه؟
بالکل دا دغه سره ما او تاسو ته وختیم نه دې وضاحت وکړو چې دا درې واړه سیزونه چې کوم دي دا دغه سره شي په ټلیفون وته شوي دي دمکیانې ګاډي پسې راغلي دي په هغې کې ترچر شوی دی بولی دی ترچر کړی دی
یعنی دغه بول والا کله یعنی که د بول والا لږ تفصیل راکړي چې څنګه راغو څنګه بوز دی چرته یې بوز دی
زه په هغه وخت کې دي لکه ښکته وم ما خو هم دا درې میاشتې چې کله شهید کړی شو کنه جي او نو مونږ خو د دې د وجې نه زه هم ښکته وم جي په پېښور کې وم ما درې میاشتې ما خو درې میاشتې پس هغه بیا د په شهادت په دغه کې هغه ولیدو خو دا وجه ټلیفون باندې به زمونږ رابطه مابطه کېده کنه جي
نو اسی یعنی دا ټول حالات ز دړکې زخه د تشتونې سره او د مرګ چې کومې دړکې بیا غتر لاسه کېدلې نو اسی په کور کې د بیا نفسیاتي کیفیت څو ژوند څنګه په تکلیف کې بو څنګه د کور سره کیفیت څنګه
نو د کور کیفیت او دا غدا خدا او دا خو هغه تخکاره پته چیرې کزو نن دې کسبه د زمرم کنه نو خدا او چې لکه کور نو هغه خو په صحافت پسې ځان لکه د کور نه شړون کې کړو لکه په دې خپل منګوره کې هغه جو کور ته ډېر کم تر دس پندر بیس ورځې پس پاغم نیمه گھنٹے شروع میں ٹولا کور تلا گیا داغے موڈ دی دولا اور نور آگا چون پا دفتر کے آگو چوبیس گھنٹے پا دفتر کے بویس تلے داغا چی کم خخ مل گرو خخ دوستانی نو پا دی ورزو کے آگا داغوی نرو رو 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 جدہ خپل مرگ لیدل دتا خدا معلوم ہو چیر دا سری دا ظالمان چی دی دکھو ما نپری دی خواب خواب ما وجنی دکا آگا تا خپل مرگ معلوم ہو او خخ برو چی زمرم خونا داغی با وجود داغا جرورت او داغا آگے سلام کوم چې سره ښه خبرې چې زه مرم نن دی او که سبا دی گھنٹه پس ته چې زه به شهید کیږم او هغه د هغې باوجود هم په علاقه کې وخت تېری او دغه کې ښه ورته ښه ښکاره پته چېره د دې داړه خبره زه مرم که نه
ښه. نو ابراهیم خان کله یعنی موسی خان خیل چې کله وژل کېدی دا په کوم تاریخ باندې په کومه نیټه باندې په کوم کال کې او په کوم ورځ باندې یعنی په کومو حالاتو کې دی چې دی هغه ووژل شو؟
دا خو جی دا امن معاہدہ کله وشو ولا لکه زه دا خبره بار دے که کوم سره مونږ سره په امن کې وکړه او په امن کې پدی وکړه چې هغه د ټول ډرامې نه خبرو د دې ټول لغنه خبرو هغه به دا ډرامه خامخا په غشپ نه شرکول دلته کې د امیر میر صاحب هغه پروګرام کیپیټل ټاک نو پاره کې هغه د خلکو ته ویلو چې زه باندې یو دماکه کوم ټول دنیا ما جوړ کوم هغه په مړی نه وکړه په شهادت وکړه هغه دماکه ټول دنیا ما جوړ کول نو هغه په 18 فروری 2000 نو کې
یعنی ابراهیم خان چې کوم عیني شاهدین دی غولې دلې دی د د وژلې څنګه و وژلې
نو د کومې پوری چې مونږ ته علم دی د کومې پوری چې مونږ ته اطلاع دا سورس دی د کوم ټه ته تلو د امن درېلی د سوپی محمد صاحب تحریک هغه کم دغه چې وو نو هغې له تللی وو او دی چې هلته کې جلسه ملسه ختمه شوه نو ټولو میډیا ملګري او ټول مېلمانه په هغه وخت کې راغلي وو شاید کېدای شي تاسو هم وو یا که تاسو نه تاسو نور ملګري وو ټولو میډیا ملګرو سره دی میلاو شوی او دی د مټې ګرون نه چې دی نو دی جلسهګانه بیا غوا شوی دی جلسهګانه دی وړی شوی دی او د وړو نه پس نیمه ګنټه یا ګنټه یا پاو ساعت پس د ده لاس چې خریړی کلی ورته وایي د تحصیلی مٹا دا برس و تحصیلی مٹا خریرے کرے دی مٹی نا تقریبا دو تین کلومیٹر پاسی لکے چیز دا لاش بیا آل تکی پا میں روڈ بانی پروتو آوش مری غرزو والا لکا روڈ باندی.
نو ابراهیم خان کلی چی موسی خان خیل یعنی تاسوی چی بے وو جلی دا هغه وخت کې د بدن څه کم دغه آیا د وهلې ټکولې دی یا په ګولې څنګه وشته یو د دا دا څنګه دغه
دې خو جی لکه په ګولو لګېدل او په خو بیا پوسټ مارټم رپورټ هم کوم نه دا کړه خو ګولو لګېدل او 39-40 د دې لګېدل جی لکه یو مټ باندې یو ګولې لګېدل په دې ګس مټ باندې مو ګولې او په خي مټ باندې او په یو خپل په ګس خپل او په خي خپل ورې چې ما په خپل بیا کتل یو یو ګولې په دې لګېدل او نور دې په سر او په سینې نه د سینې باندې دا کم چیست په دې باندې دې وشته خو ټولې د شانې وشته
ابراهیم خان یعنی د وژل کېدو وروسته تاسو خپل کورنۍ په دې نتیجه رسېدلې چې دوی که تاسو ویلای هم نسی کنه خو اصل قاتل تاسو ته معلوم دی چې څوک دی؟
نو اصل قاتلان خو دا ټول دي یوازې زما ضرور نو د ټول سواد د عوامو قاتلان چې دي نو زمونږ دا خطه بخلي رسوم ورونه چې دي ډرامې دا کم مشران چې دي دا ټول قاتلان دي زمونږ د ټول سواد
یعنی تاسو اشاره سیاستدان طالب فوج دي ټول ته
نه نه ټول دي دا خو چې څومره په دې ګیم کې شامل دي دا کم چې په دې ډرامه کې دي دا خو یو ډرامه و کنه دلته خو طالبایزیشن او یا څه دغه خو نه دا خو یو ډرامه جوړه شو په نقشه باندې او په نقشه باندې دوی خپل ډرامه ختمه کړه نو په دې کې ټول شامل دي لکه زه خو دا وایم یوازې زما نو زمونږ د ټول سواد چې څومره بچي شهیدان شي څومره خویندې څومره میندې څومره دې ګناه خلک الله یاد دې ټول ګناهګار دا کم وه د وختي خلک چې هغه خلک ته او ښکار خبره دا خو ټوله میډیا ټولې دنیا ته پته ده او ما ته ډېر ملګري اکثر وایي ته دا خبره ولېږه نو زه د مرګ د یری ګنو دوی مونږ سره بلڅه نشي کولی مونږ به وژنې خو حق په وایو انشاءالله حق زمونږ
ابراهیم خان چې تاسو کوم خبره کوي چې کله د موسی خان خیل د وژل کېدو وروسته آیا د ماشومان وو هغه په کوم حالت کې دي؟
نو اخو جی کوئی دن واده دا غن نو خو زمون مور دا و کار دا رونه دی نو بس آغا مور غریف لگا لگا ذهنی لگا دا غدا او خو آغای تزو اکثرون بار بار لگا تسلی ورکم خو بیا و تا دا و مش آغا تا چه کم لگا مرگ میلاو شه زمون طول و تسلی دا جی ما خو تستو وقتی نو وستای وسم چې زمون سره الحمدلله ټولی دنیا دا هغه غم چې هغه شیر کړی دی، که هغه یهودي دی که هندو دی که سکھ دی مسلمان دی که انګریز دی که هر مذهب دی، خو چې په نوم انسان دی نو هغه زمونږ سره زمونږ په غم جړلی وي، نو په دې باندې مونږ فخر ګڼو. لکه دا مونږ نه وایو چې هغه زمونږ نه جدا دی، لکه مونږ دا اوس هم غواړو چې هغه نوم ژوندی ولي هغه نوم نه نه نوم دوه کاله پس ته زمانه د هغه په نوم تپوس کوي، خو د هغه نوم اوس هم ژوندی دی. نه نوم زه فخر کوم په هغې باندې چې موسی شاده.
هسې تاسو د مور ذکر وکړي، نو د موسی خان خیل مور تر کومو کیفیتو تېرېږي؟
زمونږ مور غریب خو هم په دې باندې لکه دغه ده، نو مونږ هغه دا سوچونه کوي چې یاره مونږ خو چا سره داسې بد نه دي کړي، مونږ خو چا سره داسې دغه نه دي کړي چې زمونږ سره ولې وشوه. نو هغې ته زه مور دا یوازې مونږ نه
نه چې کله یعنی او ابراهیم خان کله چې یادوي نو څنګه یادوي؟ یقیناً د مور جذبات احساسات وی څنګه یادوي، څنګه په ذهن کې راځي، څه وایي؟
نو خو د افسوس کې چیرې ده په سکه لاره ولې لاره کنه، خو بیا هم مونږ چې تسلی کو خو بیا هم دا فخر کې چیرې ده زمزه شي چې ده زه تا اکثر لا خانم زم خیر ده غلطه وری کې کار سو کی کا ای ټو زیډ دا نو هغه چې نه هغه شهادت ته مونږ نه خراب او هغه شهید ده، نو هغه تم فخر کوي خو بیا مور مور لگا غا
جنگ نس جوڑی گی جنگ نم جوڑ وے وسا
ہندوستان و پاکستان حکمرانوں